The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
رانو خدر منو بریدون کو د دیو رادیو خبری خبرونه لا دوام لري نن د پنځشنبه ورځ کال د 2014 د اکتوبر د میاشتې وشتمانی ته ده واخ شوې دی په پاکستان کې د شپې نه افغانستان کې اتنی میو دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دی ستاسو قربانی یو زه منظر شهید
او زه مجاهد جواد
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د پوځ او ملیشي امنیتی څار لاندې د پاکستان کړکېچنې صوبې بلوچستان پولیسو په کوټه کې د ترهګرو د وروستي برید په اړه د نامعلومو کسانو پر ضد رپورټ درج کړی اخوا د صوبې چارواکو سینیټ ته ویلي چې واک او اختیار نه لري
د فیډرل ګورنمنټ نه دا غوښتنه وکړه چې موږ له پوره اختیار راکړي نو موږ به د ریزلټ ترکو موږ سره پوره اختیار نشته دی نو کمیټې په دې باندې ډېرې زیاتې پرېکړې وکړو او د هغې په ځای کې د یو سب کمیټې اوس جوړه کړه چې کوم به هغه د چیزي فیکټ فاینډینګ لپاره
د اسلام آباد یو عدالت د مرکزی حکومت پر ضد احتجاج کوونکي تحریک انصاف ګوند ته په ښار کې د راتلونکي غونډې اجازه نه ده ورکړې د واکمن مسلم لیگ نون ډلې یو غړی وایي د کرکټ پخوانی ستوری عمران خان عدالتي فیصلې نه مني
تو آج کے فیصلے کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ کو للکارا ہے اور ہائی کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا ہے اور اسی لیے وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں عدالت
ہائی کورٹ دا پریکلے خسخہ انکار وکڑو اور پس خاندیا پا وہ وحالیم
د سوریې یا شام د کړکېچنې سیمې رقینه د مذهبي توندلارې ډلې داعش د ممکنه حملو د مخنیوي لپاره امریکا او غربي ائتلافي هیوادونه پلانونه جوړوي
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غواک شئ د مهمو خبرونو لنډیز ته پاکستان کې د ترهګرۍ ځپلي بلوچستان صوبه د کورنیو چارو سکرتر د سینټ کمیټې ته ویلي چې د صوبې حکومتي انتظامیه صوبه کې د روانې ترهګرو پیښو د مخنیوي او په صوبه کې امنیت ټینګولو توان نه لري د بشري حقونو په تړاو د پاکستان سینټ کمیټې بلوچستان کې د ترهګرۍ په حملو اندېښنې ښودلې دي
د امریکا دفاع وزارت ویلي د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د بي پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې د القاعده ډلې دوه مهم غړي فاروق القحطاني القطري او بلال العدبي وژل شوي دي روسي راپور نه وایي چې لومړی کس د سعودي عربستان او دوهم د قطر څخه و په ورته وخت کې د کونړ سیمه ییزو چارواکو د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو د بي پیلوټ الوتکې د برید تر سره کېدو پخلی وکړ خو د القاعده شبکې د دوو مهمو غړو د وژل کېدو په اړه یې څه نه دي ویلي د چارواکو په وینا د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ اړوند سیمه کې په ترسره شوي هوایي برید کې شپږویشت وسلوال مخالفین چې دوه تنه پکې عربان هم شامل دي وژل شوي دي د افغانستان ملي دفاع وزارت ویلي ټولې هغه ترهګرې ډلې چې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي د هغوی له منځه وړل د نړۍ د هیوادونو د ګډو مسؤلیتونو څخه شمیرل کیږي
د اسلام آباد ستري محکمې یا های کورټ د یو امر د لارې د عمران خان په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف ډله د نومبر د میاشتې په دویمه نیټه د اسلام آباد ښار بندولو څخه منع کړې ده عدالت د روانې میاشتې په یو دېرشمه نیټې عمران خان ته په خپله هم د حاضرېدو ویلي دي عدالت د اسلام آباد ضلعي انتظامیه ته هم ویلي چې په دویم نومبر دې په سړکونو کانټینري نه لګوي
له داعش څخه د مسل خردنیولو عملیات که څه هم پر مخ روان دي خو یو شمېر عیني شاهدان وایي چې داعش ملکي وګړي له کلیو بانډو راټولوي او د ځان د سپر په بڼه ترې کار اخلي د عراقي پوځ تر مشرۍ لاندې په دغو عملیاتو کې تر دې مهاله د مسل په جنوب ختیځ او شمال کې یو شمېر کلي نیول شوي دي ملګري ملتونه وایي چې تر دې مهاله د مسل د شاوخوا کلو نه تر لسو زرو زیات ملکي وګړي له خپلو کورونو څخه تېښتې ته اړ شوي دي د بشر د حقونو د څار ډلې اندېښنه څرګنده کړې ده چې کوردي ځواکونو چې د مسل د عملیاتو مهمه برخه جوړوي یو شمیر هغه سړی او تنکی ځوانان نیولې دي چې له مسل څخه د وتلو په حال کې و
ترکیه کې د جولای میاشتې ناکامې کودتا کې د لاس درلودو په تړاو نن ترکیه چارواکو د هوایي ځواک درې او یا پیلوټان نیولې دي د ترکیه حکومتي رسنۍ وایي چې پنځه څلوېښت تنه پیلوټان د لټون پر مهال د هیواد بیلابیلو سیمو څخه نیول شوي دي په دغو کسانو تور لګېدلی چې امریکا کې میشت ترک فتلا ګولن سره یې اړیکې درلودلې
د امریکا، جاپان او کوریا لوړ رتبه چارواکي په دې خبره سره موافقې ته ورسېدل چې اټومي پروګرام ته د شمالي کوریا د رسیدو په مخنیوي کې باید خپلې هڅې توند کړي. د جاپان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شینسوکي سوګیاما وویل، زه فکر کوم چې د شمالي کوریا لخوا امنیتي خطر یو نوی پړاو ته داخل شوی. د وړاندې وویل، موږ باید له نورو لارو چارو څخه کار واخلو ترڅو د دغې ستونزې مخنیوي وکړو. ښاغلي سوګیاما دغه خبرې په ټوکیو کې د خپل امریکایي سیال انټونی بلنکن او د جنوبي کوریا د ولسمشر د لومړي مرستیال سره د لیدکاتو پر مهال وکړي. بلنکن وویل، زموږ په سیاست کې بدلون نه دی راغلی. موږ به شمالي کوریا د اټومي هیواد په توګه ونه منو. موږ به پرې نږدو چې شمالي کوریا دې اټومي وسلې ترلاسه کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در منو بيدون خو د دې ورځې خبري خبرونه هم پايته ورسېدله. او تل په دې ورځ باندې د ميرمنو غږ خبرونه تاسو اوري. او زمونږه ګرانه قدرمنه همکاره وګمه جلاوان استودیو ته راغلې ده او تاسو ته به دغه خبرونه وړاندې کوي. ستړي مشي او په خیر راغلي وګمه.
ډېره زیاته مننه منزه شهید ساسونه او جواد مجاهد صاحب ساسونه هم ډېره زیاته مننه. ګرانه قدرمنه اوریدونکو، السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ميرمنو غږ پروګرام دی. هیله لرو چې زموږ دغه خبرونه به اوري او پکې به برخه هم اخلي. کوربنه يم وګمه جالوان، پروډوسر ده ناهید سحر. او پاکستان یو وار بیا هغه هیوادونو په لیست کې په اخیری نمبر راغلی دی چې خزو ته مساوي حقوق نه ورکول کیږي او د دوی پر ضد امتیازي سلوک چې دی هغه کیږي. د ورلد اکنامک فورم رپورټ تر مخه د یو سل او وسل ویختو هیوادونو په لیست کې د پاکستان نمبر یو سل او شپږ سل ختم دی. او ملک په هر میدان کې خزه د سړو په مقابل کې د سخت حالاتو سره مخ ته او پوره مواقع هم نه لري. سو وجدي س علتونه دي په پا پاکستان کې د داسې وضع او بیا مخصوصا د پښتنو ټولنې باندې به هم خبرې کوو چې دلته کې س عوامل دي چې خزه په ژوند کې په اقتصادي، سیاسي او بیا په سماجی لحاظ شاته پاتې ده. مونږ سره په پروګرام کې ملمانه دي د پېښور یونیورسيټي د جندر سټډیز یعنی جنسي مطالعه پروفیسر ډاکټر درویش افریدی او بیا د اورت فاونډیشن سره سایما منیر به هم په پروګرام کې برخه اخلي. نو موږ سره ملګری اوسئ. اول هم په پروګرام کې ستړي مشي وایو ډاکټر درویش افریدی ته چې دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه ملګری شوی دی. ستړي مشي، اسلام علیکم. ډېره مهرباني درویش صاحب په پروګرام کې موږ ته وخت راکولو. او په دې باندې به خبرې کوو چې په پاکستان کې چې کوم دا خطرناک روش روان دی، نو څه علتونه دي، څه اسباب دي، هغه به تاسو سره سیړو. خو غواړو چې اوریدونکو ته د خپلې خبریالې یو رپورټ وړاندې کړو چې د ورلد اکنامک فورم چې کوم تازه رپورټ دی او پاکستان نمبر چې دی هغه لیست کړی دی په یو سلو شپږ سلوېښت تم نمبر. نو دغه ټول چې کوم د رپورت جزئیات دي د دوی په رپورت کې شامل دي، د رابیا پی رپورت ته اوریدونکو ته به وړاندې کوو او تاسو هم واوري او وروسته راځو په دې باندې پوښتنې لرو.
د رپورت تر مخه پاکستان په جنوبی آسیا کې ښځو او نارینهو ترمنځ برابرۍ نه کولو په هیوادونو کې د تیرو دوو کلو راهیسې تر ټولو شاته هیواد دی. د پاکستان په مقابله کې په دغه فهرست کې بنگلاديش پر دو اویایم او هندوستان پر اووه اتیایم نمبر دی. دغه رپورت چې د کال 2016 راهیسې هر کال خپریږي، پاکستان د نارینهو او د ښځو ترمنځ برابرۍ نه کولو په درجه بندۍ کې وخت په وخت کښته راځي. په لومړي کال یعنی په کال 2016 کې پاکستان پر یو سل دولسم، په کال 2014 کې په یو سل پنځه دیرشم، په کال 2014 کې پر یو سل یو څلوېښتم او په کال 2015 او اوس په کال 2016 کې پر یو سل درو څلوېښتم نمبر راکښته سوی دی. څېړونکي د دې سبب په پا پاکستان کې ښځو او نارینهو ته د برابرۍ موقع نه ورکول ګرځوي. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي فرزانه باری وایي،
تک سماج میں عورت کا مرد کی ملکیت کا تصور کہ عورت مرد کی ملکیت ہے، عورت کو جب تک ہم ایک آزاد باختیار انسان کا درجہ نہیں دیں گے تو یہ سب ہوتا رہے گا.
تر سو چیز مش پا معاشرہ کی شزہ دا نارنہ ملکیت کر زول کیجی او دا یو آزاد او با اختیار انسان درجہ نور کول کیجی، نو شزہ با خپل دا برابری دا حکونو سخا محرموی او پا معاشرہ کی با زبل کیجی. دا پاکستان حکومت او سیاسی گندونه کچا هم شزتا دا برابری حکونو ور کولو او دی طاقتور کولو دا وی خو ډیره کوي، خو په دې اړه پریکړه د یو سیاسي ګوند له اړخه هم په واضح توګه مخې ته نه دی راغلی. همدغه سبب دی چې پاکستان اوس هم په هغه هیوادونو کې شامل دی چې پر وفاقي وزارتونه څوک هم شزه وزیره نسته، یوازې دوی شزي وزیر مملکت دي. په پنجاب، سند، خیبر پښتونخوا کې یو شزه په کابینه کې شامل ده، او په بلوچستان کې خو د سره شزه وزیره هم نسته. او په داسې حال کې د مسلم لیگ نون غړی ماروی میمن وایي،
ہمیں سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم ریزرو سیٹس پہ آئے ہیں ہمیں نہیں سیریسلی لیا جاتا، ہم جتنی بھی محنت کر لیں اور جب ہم باہر نکلتے ہیں اور ان سے زیادہ گھومتے ہیں، ان سے زیادہ ایشوز پہ ہوتا ہے،
محنت وکڑی نو پڈیرا گرانا سجائی جوڑکڑی چیڑوں کو وینا دا چی دا پارلیمان لاڑخا کچا ہم دا شوزو دا حکون لپارا مختلف قسمہ بلونا منظور کڑی سی وی دی، خو پر دے باندی چی کچری عمل ون کڑی سی نو ممکن نہ دا چی شزی پا برابری سرا پہرا کچا دا نارنو سرا وجہ پا وجہ کار وکڑی سی. بل پلو تا دا ریپورٹر مخا آئسلینڈ دا تیرو اتا کلو راہی سی پر لپسی پا دا غب فہرست کی پر لمڑی، فنلینڈ پا دویم او ناروے پا دریم نمبر دیم او دا امریکا پا دا غب فہرست کی پنزا چلویشتم نمبر دیم. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا غواری مور سر ٹیلیفونی تماس ہونی سی نو دا ٹیلیفون شمیرہ دا 001-202-205-04 او 03.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منوریدونکو د میرمنو غږ پروګرام د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوري، او موږ سره دا وخت د پېښور یونیورسيټي د جندر سټډیز یعنی د جنسي مطالعو پروفیسور ډاکټر درویش افریدی میرمدی، او هغه نه به د دغه رپورت د جزئیاتو او د دې په حق لا چې څه عوامل دي، څه وجه دي، علتونه دي چې په پاکستان کې داسې وضع جوړه ده چې ښځو ته د برابرۍ حقونه چې دي هغه نه ترلاسه کیږي، او د ژوند په هر میدان کې دوی د سړو په مقابل کې شاته پاتې دي. نو ډاکټر صاحب، ستاسو نظر غواړو چې په پاکستان کې چې کومه وضع جوړه ده د هغې وجه څه ده؟
ستاسو بیا هم یو وار مهرباني کور مودان په پراخه کچه ته خبره وکړو، بیا به په جزئیاتو کې ته وخت نو خبرې به بیا وکړو. ورباندې
بولې نه چې
د ټولو نه اول خو زه اکثر دا خبره کوم چې اول خو دغه د ښځو په اړه باندې چې کوم زمون نظر دی یا د دې سره چې زمون کوم سلوک دی برتاو مو دی، دا داسې نه دی چې د ځانګړي زمون په ټولنه کې دی یا بیا په پاکستان کې دی، دا داسې عالمگیره غونډې مسله ده، او دا بیا داسې هم نه ده چې دا اوس راولاړه ده. په تاریخ په اوږدو کې بیا زمونږ د ټولنې په روایاتو کې د ټولنې چې کوم شریک نظر دی، نو لومړی علت دا دی چې ټولنه په شریکه توګه باندې څنګه ګوري ښځې ته. آیا ښځه دوی برابر یو انسان، یو مکمل انسان ګڼلی دی که نه؟ او چې کله بیا موږ دا خبره کوو یره، آیا دا مونږ د وشان سلوک ور سره کړی دی په دې یادات مونږ غنډه د چدا خزه یو انسان هم دی، دا هغه بیا زمون د انسان په اړه چې تم د ټولنې نظر وي هغه یو لیبرل نظر دی چې انسان یو ریشنل بینګ دی، دې چې تم د اکل لري، شعور لري، د پریکړه دی ته ونی شي، د قدرت د پریکړه طاقت ور کړی دی، صلاحیت ور کړی دی چې دې په خو او بد کې توپیر وکړلی شي. نو له بده مرغه دا د انساني تاریخ کې ښځې ته بیا په هغه نظر نه دي کتل شوي. بیا ډېرې ټولنې، پرمختللې ټولنې چې دي، هغوی دغه خپل نظر بدل کړلو. له بده مرغه موږ هم اوس هم د تاریخ په پړاو کې، په یو داسې پړاو کې پراته یو چې موږ دا د دغه فکر یا د دې نظر نه نه یو راوستي. ټولنه خپل نظر نه دی بدل کړی، نو وخت بغواړي داسې نه ده چې بدلېدی نشي، یا دغه عمل د ټولنه فکر د بدلولو عمل تیزولی نشي، دا تیزېدی هم شي، خو له بده مرغه دغه زمین د ټولنې نظر چې دی زما په نظر کې وړومبی علت چې زه دا وینم ښځې لا تر اوسه پورې زمونږ خبره مشهوره ده زمونږ په پښتني ټولنه کې ده چې د ښځې عقل په کوم دی، دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې لا اوس هم په یوویشتمه پېړۍ کې مونږ پراته یو او دغه نظر لرو. نو وړومبی علت خو یې دغه دی. بیا زما نظر دا دی چې ریاست کولی شي چې د ټولنې نظر بدل کړي، ریاست کولی شي هغه څه چې مونږ سوشل انجینیرنګ وایو چې هغه وکړلی شي، او یا سایکولوژیکل مینیپولیشن وکړي، د سوسایټي کلچر مینیپولیشن وکړي، او د ټولنې نظر بدل کړلی شي. خو له بده مرغه مونږ ته یو داسې ریاست کې اوس ژوند کوو چې د ده په تجهیزاتو کې دغه نه دي. بیا د ریاست ځینې پالیسي دي، د هغه پالیسي هغه چې مونږ وایو چې انانټینډد کانسیکوینسز، مطلب غیر ارادي نتایج دي چې د ښځو سره یا بنیادی انساني حقوق چې موږ داسې په پراخه توګه خبره وکړو، دا بیا د ریاست په ترجیحاتو کې نه راځي، او د هغه چې کومې د ده پالیسۍ دي، د ده خارجه پالیسي ده، د ده داخله پالیسي ده، دا هغې دا غیر ارادي نتایج راوځي چې د ښځو یا د انسانانو حقونه بیا د خپو لاندې شي. نو بیا که تاسو وغواړئ په دې باندې بیا موږ په تفصیل سره خبرې کولی شو. زما په نظر باندې دغه دوه غټ علتونه دي.
او پروفیسر درویش صاحب، ستاسو په نظر د دغې مسلې د حل لپاره، ځکه چې مختلف ښارونو ته کومګ وګورو، چته چې پرمختګ شوی دی، چته چې خلکو تعلیم کړی دی، ښځو مقام چې دی هغې کې یو خوالی راغلی دی د پخوا په نسبت باندې، خو بیا هم یو عام پاکستانی چې دی د هغې په سوچ او فکر کې بدلون نه ښکاري، چې کوم ښځې ته چې په کوم نظر باندې کتل کیږي هغه سوچ او فکر کې بدلون نه راځي. نو د دې لپاره بیا چې څنګه تاسو وی چې په دې کې پکا ده چې ټول انوالف شي، او د ریاست تاسو خبره وکړه، بیا چې کوم روایت د مختلفو ټولنو په خپلو سیمو کې رواني پاغې کې پکا ده چې بدلون راشي، نو تاسو څه ګڼئ چې لکه د دې لپاره په خپل خزي وای چې ډېر اکټیو شي، څه ورته کول پکار دي؟
خزی خو بخا مخا که اغا دایرش تیک هولدرز دی که نه، دا اغوی خو نیخ پا نیخ پا دی که دکی او تاوانی ترلی دی در سوسایتی چی کم روش دی کم سلوکی دی در دی سره، دا اغوی خو بخا مخا ایتیو دی. خو لبد مرز دا در نران و سوسایتی دا، نو بیا که دوی تلاس خطی و هی هم اغوی لاغ دوم را سپیس یا دوم را زی نوی که دی سوک رمشی، نو دا دا نرانو هم دا شریط مسئله دا، شریط سونزه دا، دا یوازی دا خز سونزه ندا، دا دا چه کم موجوده دا طولن دا سکچر دی، دا نر او دا خز هایرارکی زی جوری کری دی، او بیا دا زان لزان هر چا دا رول ور کری دی، نو دغه جندر بیس رول چې مونږ ورته وایو، دغه یوازې د ښځې لپاره بوج نه دی، دا په سړي هم بوج دی. نو دغه احساس په سړو کې هم راوستل دي چې د دغه بوج کمولو دپاره هلې ځلې وکړي، شعوري هلې ځلې وکړي. دغه بیا خبره هغې ته راځي چې په ټولنه کې به ته د بد نظر د ټولنې نظر د بدلولو هڅې به کېږي، شعوري هڅې به کېږي چې دا به سیول سوسایټي کوي چې مونږ ورته مدنی ټولنه وایو، او د ریاست په ملاتړ به یې کوي. نو ښځه او سړی دې دواړه په دې کې باید، زه خو دا نظر کوم چې سړی د ښځې نه زیات په دې باندې کار وکړي او شعوري هڅې وکړي.
خو بیا هم چې کوم مونږ په لکه اوس د پښتنو ټولنه کې مونږ والو پروفیسر صاحب، او یو کور کې دننه ماحول ته وګورو، که یو نیا د خپل نوسی په مقابل کې نوسی ته زیات ترجیح ورکوي، لکه خوشې ورته غواړي، که خوراکي کولی باسي، د تعلیم په لړ کې هم دا سه امتیاز کیږي چې نکه د تعلیم په لړ کې ډېر زیات شاته پاتې دي په نسبت الکانو. نو دا په خپل یو خزه هم په دې دغه کې ګرم بل کې دی شي چې دوی هم هغه وزه جوړوي چې په کوم کې د دوی حقونه په خپل لکه د خزو لخوا سرغړونه کوي. نو دا یو څنګه ستاسو په نظر باندې یو مسله پیدا کوي؟
خبر بیا غزی ترازی کزی بیا لگ حتا کوم چی دیر علمی لکا مزن اوریدون کی با بیا چاگا پس منظر علمی نلری بیا با دی خبر باندی پا پویدو کی لگی مشکل ولری خبر بنیادی دغا دا چی یو کلچرل هجی ملی مونگ و توائی چی دغا را جو رشد دا یو شریک نظر کلچوری نظر بیا دا نر پا آر باندی دا خزی پا آر باندی بیا دوی ته هغه رولز ورکړل شوي دي او په هغه رولز بیا انټرنلایز شوي دي. ښځو هم په ځان منلې ده چې زه مثال خبره د سیاست لپاره نه یم برابره یا نه یم جوړه شوې. زه خو دوی ته جوړه شوې یم چې زه بچي پیدا کړم او بیا د بچو روزنه وکړم او د کور خیال وساتم او جامې وینځم او سپوټي یا مغه روز کوم چې سوسایټي د دوی نه ایکسپیکټ کوي د دوی نه دغه تمه لري چې د خځې به دغه رول وي د سړي به دغه رول وي. نو په مغه روز په بنیادونو باندې یا د اغه کلچر په بنیادونو باندې بیا د دوی ماشومان روزنه کوي لګیاوي. نو دغه غلطي د دې نیا نه ده، دا غلطي د دې ټولې ټولنې چې کوم اقدار دي یا د ټولنې نظر دی دا د دې ده. نو دغه بدلون غواړي بیا یو خبر زه ورسره بل وکړم. مثال په توګه باندې یو ډېره غټه فلسفه ده، تر اوسه خو چې ما ته معلومه وه ژوندی وه د جرمن ده هنا آرنت نوم یې دی. هغه یو خبره کوي چې انسان سیاسي یو بیل د یو سیاسي نو دغه سیاسي معنی بیا دا ده چې دوی چې کوم دي کنه په پبلک کې برخه اخلي، د خپل پرایویټ ژوند نه راوځي، شخصي ژوند نه راوځي او ولسي ژوند ته ور نه راوځي. نو هغه بیا په دې بنیاد دغه خبره کوي چې انسان بیا خدای عقل ورکړی دی، د دې عقل په بنیاد باندې دوی بیا د دې جوګوي چې دوی په سیاست کې یا چې کوم دي په بهرني ولسي په پبلک سرگرمو کے برخا واخلی. نو خزی تا مال کا مخت خبر اکڑلا خزی تا مونگا کا نظر نہ دے کرے نو خزا مونگ دیا پر پرائیویٹ کی دا کور دا نلا بند کرے دا او امہ روز دا اغا روز پر بنیاد مانے دا اغی روزا نکتی جی دے دا ورمدے ورزی کی جنے پیدا شی. نو دا ورمدے ورزی پر دے باندے چکم دے دا بکولن چکم سوچ دے فکر دے کلچر دے دا پر دے باندے کار شروع کی او پا اغا لار باندے یا د دې روزنه کې یو خپل د راتلونکو د پاره د غوښتنې کم روز د مور او د خځې او د دغه روز د پاره یې تیاری شروع شي.
او پروفیسر صاحب تاسو غنی چې خځو کې د تعلیم کچا زیاته شي نو آیا بیا هغه دغه باور په ځان باندې خود اعتمادي پیدا کولی شي چې خپل مساوي حقونو لپاره غږ پورته کړي؟
او خامخای کولی شي، او دا هم دا د نیکمرغۍ خبره ده. یو نظر وو، یو فکر وو، مثال په توګه باندې زمونږ په دې قبایلي سیمه کې زمونږ په کیرا کې خلکو به لکه ویلو چې یاره ښځه خو یا د کور ده او یا د ګور ده، دا به نو تعلیم کله کوي؟ د دې نه څه ضرورت دی؟ دې نه څه کوم د بیوروکراټه جوړېدلی شي، نه دا ښه سیاستمداره جوړېدلی شي، نه دا ښه پروفیسره جوړېدلی شي. نو هغه نظر اوس د ټولنې بدلېږي. په کیرا کې هم خلک خپله خور لور په لک شعور چې لري دا بیا د سکول خپله ماشومه نه پرېږدي لېږي. نو مطلب مې دا و چې بیا خامخا د تعلیم سره امپاورمنت راځي، خو دغه چې ټولنه دې ته تیاره شوله چې ماشومه سکول ته ولېږي یا ټولنه دې ته تیارېږي چې ماشومه سکول ته ولېږي، نو بنیادي علت دا ده چې د دې ټولنې دغه فکر په بدلېدو دی. او بیا زغه هیدل یم غوند ته سوچ لرم چې ټولنه به خامخا بدلیږي که یو فرد یا یو ډله وغواړي که ونه غواړي دا کله هم ټولنه بالکل یو ژوندې شی دی د وخت په وخت ځان بدلوي نو ارو مرو بیا ښځو ته تعلیم وکړي دا به د دې جوړه شي چې کوم لیګل سټرکچرز دي سیاسي سټرکچرز دي اکنامک سټرکچرز دي د ټولنې په دې کې ځان ته ځای پیدا کړي امپاور شي طاقت لاسته ورته راشي بیا خپل حق ته ودرېږي نو خامخا به دغه بدلون بیا راځي
دغه بدلون چې تاسو خبره وکړه چې دغه یو تدریجي عمل دی او د نړیواله توګه ټولې ټولنې چې دي هغه د دغه مرحلې نه تیریږي او بیا یو بدلون چې د خلکو په سوچ او فکر کې راځي خو څومره تاسو خوشبینه یې چې هغه ورځ لرې نه ده چې په پاکستان کې دغه رقم رپورټونه چې راځي په هغې کې به بدلون راشي ځکه چې که مونږ ټرند ته وګورو نو د 2006 کال نه چې دغه رپورټ شایع کیږي نو پاکستان به تدریجه په لیست کې وروسته کیږي لکه وضع پکې خرابیږي نو څومره حده پورې تاسو خوشبینه یې چې دغه وضع به بدلیږي
ما په شروع کې یو خبره وکړله غواړم چې تاسو باندې یو خبره وکړم ما دا خبره وکړه چې دریافت ځنه پالیسی دی یا ځنه دریافت خپل نظر دی دا غیر هغه ان انټندډ کانسیکوئنسز هغه غیر ارادي چې کوم نتایج دي هغه کې یو دا ده چې خزي د خزي حقونه د خپل لاندې شروع د خپل لاندې کیږي هغه ما دا ویل چې د بد قسمتۍ نه ریاست د خپل ځان ساتلو د پاره یا د موجوده چې کوم پاور سټرکچر دی د دې مینټین ساتلو د پاره په ځای ساتلو د پاره د ریاست ځنه چې کوم دی یو 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 نظر خپل کړلو بیا دا نظر په بنیاد باندې ریاست خپل پالیسۍ را جوړ کړي نو بیا په هر ټولنه کې هغه بیا د هیګل خبره کوم چې د الیکټریک پروسس روان وي یو پروسه د بیا الیکټریک روان وي په هغه د لارې بیا ټولنه ځان بدلوي د هغه هغه چې کوم وی هغه په ټولنه کې دوه قسمه هغه وی چې یو بدلون غواړي او بل چې کوم دی هغه څه کو په ځای ساتل غواړي نو دوه قسمه ټولنه دی یو پرمختللې ټولنه یا پرمختللې نظر والا مدني ټولنه دی بل چې کوم دی هغه هغه کنزرویټیو ته مونږ څه ویلی شو لپاره د مرګ پښتو داسې حال دی نو هغه چې کوم دی بل هغه مدني ټولنه دی ریاست دا وکړلو چې تمه کنزرویټیو مدني ټولنه وه د دې سرپرستی وکړله او د داسې ځینې ستراتیژیک هغه وی ګټې وی یا تاوانونه وو د پاکستان د سرحداتو نه بهر یا د پاکستان په سرحداتو کې دننه د هغه ګټو د ساتلو لپاره ځینې مدني ټولنې سرپرستی وکړل بیا چې کومه لیبرل پرمختللي نظر والا ټولنه وه د هغې بیا هغه وکړله سپرس یې کړله یا یې خوله د هغې بنده کړله د هغې بیا دا نتیجه را ووتله چې پاکستان کوم ستراتیژیک اسس وو ستراتیژیک اساسې وي په یو شکل کې په بل شکل کې موږ ورته بیا ترادر یادوو یا انتها پسند یادوو دوی بیا خپل نظر په ټولنه باندې د تپلو کوشش وکړلو بیا تاسو کوي نه چې په سواد کې په تیرا کې په دلځ کې په دلځ کې د جنکې د سکول نه بند کړل شي د ښځو چې کوم بنیادی حقونه وي دا غوښ نه انکار وشول او چې کومه پرمختللي عناصر وو د سوسایټي پرمختللي ټولنه وا دا غوښ مخه ونیول شو نو دغه عمل چې کوم دی لګودري دلو یا په شا لاړ نه ټولنه خو بیا هم ریاست دویم خبره به دا وکړو چې پاکستان سیګنیټری دی د مختلفو چې کوم انټرنیشنل هیومن رایټس انسټرومنټس دی یا د بین الاقوام قوانین د بشري حقونو په اړه بیا د ښځو د حقونو په اړه مثال په توګه دی چې کوم دی د سیدا د ښځو په اړه چې کوم قانون دی د بین الاقوام د دې په دې د لاسلیک کړی دی دا دې د لاندې بیا د پاکستان زمینی ذمہواری جوړیږي اغه بیا مجبور دی چې نړیوال ټولنې ته د دې جواب ورکړي نو دوی بیا خپل بنیادی قوانینو کې بدلون راوړي او بیا د شان راپورونه چې راځي کوم چې دا اوسنۍ راپور زموږ مخې ته پروت دی نو دوی بیا مجبور دی چې خپل ځان بدل کړي د نړۍ د بیا د پرمختللو او مهاجره قانونو ټولنو په ځغل کې ورستو پاتې کیږي او دوی به ګواښ کیږي یوازې کیږي نو ریاست به هم مجبور وي دغه کار به کوي، ټولنه به هم بدلېږي، خامخا به بدلېږي. دغه داسې ځینې ستونزې به وي په لاره کې، او د ځینې ستونزې د ډېرو ستونزو نه مونږ تېر شو، ځینې کوي نو همت به کوو، تېرېږو به، ورنه خو بدلون به خامخا راځي. زه خوشبینه یم ډېر.
خدای دې کې چې ستاسو دغه ټولې خبرې زر رښتیا وخیږي. ډېره مهرباني کوم ستاسو نه پروفیسر صاحب چې په پروګرام کې موږ له وخت راکو او دومره په ښه توګه ما دغه د ریپورت چې کوم جزئیات او بیا څه علتونه دي چې د هغې له سببه داسې رقم یو ریپورټ را روانې کړي په پاکستان کې، نو دغه ټول په حقله باندې خبرې کولو لپاره ډېره زیاته مهرباني کوم ستاسو نه. یونیورسٹی د جینډر سټډیز یعنی د جنسی مطالعو لپاره درس ورکوي، ډیره مننه کوو د دوی نه. یو وار بیا په پروګرام کې د ښځو د حقونو لپاره چې کوم تنظیم دی عورت فاونډیشن، د هغوی سره یو کارکونکی سایمه منیر سره زموږ د تماس نیولو هڅه وشوه، خو د هغوی ټلیفون چې دی مصروف را روان دی. نو په پروګرام کې یو شمیر برخې لرو، د هغې پلو ته بلار شو. راتلونکې برخه چې ده هغه ده د هوا قصه. وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر مناوریدونکو، د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه د میرمنو غک پروګرام ته وګی، او د خپل موضوع په حق لباندې د مل مسره د خبرو وروسته راځو اوس رپورټونو په لوتہ. او تاسو ته یو رپورټ وړاندې کول غواړو په کوم کې چې د یو مور درد او فریاد چې خپل زوی د کوټه په برید کې چې د پولیسو په تربیتي مرکز باندې ترسره شو، په هغه حمله کې یو شمیر کډټان چې دی پولیس افسران چې دی چې تازه روزول شوی وو هغوی باندې حمله کې هغوی مړه شوی دی، وژل شوی دی. نو د نقیب الله د مور غږ استاد ته باندې کول غواړو چې دوی ټریننګ اغستو د پولیس اکیډمي نه فارغ شوی وو، او د دوی د مور په غږ باندې د دوی واده چې هغه هم په 15 ورځو کې د نن کېده. نو د دوی غږ تاسو ته وړاندې کوو چې نعمت الله سرحدي د هغوی کور ته تللی او د هغوی مور سره خبرې کړي.
کوژ دې د سمالیا دغه دی او یې شل بندې ترې دی باندې واده ولز ماغه د واده بند بس مې کاوې خو نه مې تیار کړل شاید په غم بدل اسم الله وې ګد ګور په غم تاسو وې خوشاله
کوې د پولیسو دروازنې په مرکز کې د دغه بډی مور ځوان زوی نقیب الله هم شهید شو. چې د مور په زړه کې د زوی د واده ارمان یوازې ارمان پاتې شو چې پر روانه میاشته کې به کاوي، او نن په سلګي سلګي ژاړي او په زړه کې پاتې یوازې د دوی یادونه اوس یادوي. مورکۍ وای چې په آخرې شپه یې ټلیفون راوکې چې وی ویل مورې د واده خوړلې ده که نه، زه ډېر ژر راځم ته فکر مه کوه. خو آخر په تابوت کې راغلی
خبر
د نکیب الله کورنیان دغه سوال راپورته کوي د ستمبر پر شپږم تاریخ د تربیه څخه فارغه په کوټه کې د مورهم ډیپټي وکړله بیا ولی راوغوښتل سول او بغیر سکیورټي په دغه سنسان ځای کې وساتل سول.
ڈی آئی جی دی مشتد دی جواب راکی چې دا خلک د ولی روغشتل و سا وکاس پر یوزای کول او بیا د هغه د سکیورټي بندوبست نست او تا په دوه لاس کښنه ولی دین کلاشینکو په سرستانه پستول سرستا درې خودکشه بمبار پر دننه کیږي پر ننیمه بجې باندې حمله کیږي د دوه درې بجو پر او پر ولس بجې باندې عیني شاهدین وای چې مش ټلیفونونه ور وکړه چې دلته حمله وسو ټکان دی دی ولی چې دا تی مزاق کوي خامہ خابز مرد شهیدان لوایکین چې کوم دی هغه مج راټولو او د دې قاتلان مج غواړو.
نکیب الله د دې دنیا څخه سترګې پټې کړلې نه یوازې کورنیان غمزده کړل بلکې خپل دوستان یې هم غمزده پرېښول. یو دوست عبدالمناف وای سپپلس کې برتې کېده او د قوم او د وطن خدمت کول د ده ارمان وو.
میاشت بعد تقریبا د دوه وادولو نه هغه خواهش پرسولو سدی په شوق سره د دغه وکي او نه د واده دغه وسو واده پات وسلو خو مور وو پلار وو ورورونو وو قربانو عزیزان انده پرېښو لیکن دا د دې د پروتان باندې قرباني ورکه.
د کوټي د پولیسو د روزنې په مرکز سوي په دغه خونړي برید کې یو شپته تنکی ځوانان پولیس چارواکي په حق ورسېدو چې پکې دیش پښتانه او یو دیش بلوچستان ځوانان وو چې د ټولو عمرونه د اتلس کالو څخه تر شلو کالو پورې وو. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، چمن.
وایس اف امریکا دیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
او اوس هم د پښتنو د سیمینا وتلی خزی سیاست مدارانی چې د پښتنو مسلو پر سر په پارلمان کې غږیږي او د چارواکو پام دغه مسلو ته راړولو هڅه کوي. په دغه فعالیتونو کې دوه نمونه چې دي هغه ډیر ځلیږي، بشاګوهر او جمیله ګیلانی بیبي. د دواړو هلې ځلې څنګه پیل شوې او په دغه سیاسي سفر کې څه ترلاسه کړي دي؟ د ډیوا ریډیو خبریال سعدیا قاسم شاه چې د سه تفصیلی خبرې اترې کړې دي او دغه مرکې ته تاسو پام راګرځو.
ګران اوریدونکو، نن موږ سره په پیښور کې داسې دوه سیاست مداران دي چې د خپل ځوانۍ د خپل یونیورسيټي کالج د وختو په سیاست کې دي او اوس دوی یو کامپسنګ ون وامي نېشنل پارټي سره دي. دوی تیر په قومي اسمبلی کې غړي هم پاتې شوي دي. دوی نه به په ساده تپوسونو کې تپوس کوو چې د یو ښځې لپاره سیاست کې مخکې ته راتلل څومره ګران وي یا څومره اسان وي. جمیله ګیلانی بیبي، تاسو ډېره مننه. یو بل به تاسو نه تاسو کوم چې سیاست ته سوچ څنګه راغی، خیال څنګه راغی؟
زمونږ د کور ماحول داسې و، هغه زمانه کې دا د 70s زمانه خبرې کوم، 70s کې مونږ چې ډېر ینګ چنه کې و، نو زمونږ کور ته به مختلف سیاسي لیټریچر راتلو او هغه به مونږ وې دا مختلف رسالې براتلې دا، نو هغه سره یو هغه پیدا شو یو سوچ او خیال. او بیا اسټوډنټ لایف کې هم اسکول د زمانه نه ورته وایم چې یو قسم لا هغه شروع شو د لیفت پالیټکس ما کولو. او بیا کالج کې زه د خپل کالج پرزیدنټ هم د ڈی ایس ایف ډیموکریشن فیڈریشن. عوامي نیشنل پارټۍ ته مونږ د ښځو کافی لوی ګروپ یو ځای رالو. هغه وخت چې زمونږ د وطن کې د زمونږ په خپل خاورې باندې حالات خراب شول او زمونږ خپل کور ته خطر شو د پښتنو د حالاتو ته، نو بیا مونږ د ملان حکومت راغی او مونږ بیا د دې ښځو د مخونه د بورډونو باندې تورو، نو بیا مونږ د ښځو یو کافی غټ ګروپ وو. مونږ د خپلو کې کېناستو، مونږ چې مونږ ته داسې پاتې ته اوس تلل دي چې کوم کې مونږ د ښځو دا خبره هم کولی شو او مونږ سیاسي د خپل وطن د خاورې خبره هم کولی شو.
بشرا بي بي، ستاسو څنګه دا سفر شروع شو؟
عوامي نیشنل پارټۍ کې مونږ لکه یو پولیټیکل پارټي هم فارملی جوین کړه. هی نه مخکې خو مونږ سټرګل پولیټیکل وکړه، نه ټیک نان پارټیزن وو خو پولیټیکل خو ضرور وو. نو مونږ د ښځو د حق خبره کړې ده، مونږ بلکې هر وخت روچت شوی او داسې نه دی. جمیله هیومن رائټس کې کافی سټرګل کړی دی، زما خپل هیومن رائټس او ډیولپمنټ کې ډېر سټرګل پاتې و. نو هغه سې مونږ ځان له لارې جوړې کړې وې. ښځو دپاره مشکلات شته دی، ګوره دا خو مونږ ډیولپډ کنټریز کې ګورو چې یو ګلاس سیلنګ خبره کیږي، مونږ خو د ګلاس سیلنګ هم خبره نه کیږو. ګلاس سیلنګ خو بیا هم ماتول شو، دلته کې خو راته غټ غټ دیوالونه ودرېږي، ټیک شو. او چې بیا دن نه راځو نو عمره ته لس کسان وایي چې اورېږ تاسو دلته کې، تاسو هلته ورشئ، تاسو دا وکئ، تاسو به یو وینګ کې کینئ. دا خو ښه ده چې این پی کې دا خبرې نشته، ای وایي چې ښځه یو ایکول ممبر ده د پارټۍ او د دې اکا. نو پارلیمنټ کې هم چې مونږ لاړلو، یو خدا و چې زما او د جمیلې آی وخت کې هم د این پی هم ریپرزینټ کو، آی وخت کې مونږ الیکټډ د پارټۍ آفس بیررز وو. نو زمونږ پوزیشن زما خپل خیال دا دی چې د هغه الیکټډ ممبرز نه زیات سترانګ male member. I the constituency politics gola. Oh. Na pressure khosta de bande de party o de mung ba ziat loya constituency wa. Ho the sadi chikam elected ragli on general seats da gai zan limit kade ai wadu ki constituency ta wa. Mung ga de overall policy making ke o de ke ziat da ho. No zakhu ba wa ma che tik de le grana wa ho as far as the parliament kin zabun khos pe record de چې څومره زیات رول د ښځو د روستنی پارلیمنت کې، دومره زما په خیال د سړو هم نو چې څومره رول ښځو پلی کړی دی د روستنی پارلیمنت کې لیجسلیشن حوالے سره، او صرف د ښځو د حق لیجسلیشن نو، ما خو 18th امینډمنټ کې هم پارټیسپیټ کړی دی، ما خو خپل بل زومره اوسی دي دغه هم کړی دی. نو رول زمونږ ډېر سترانګ و.
جمیله بیبي تاسو نه تپوس کوم چې نن سبا جینکۍ هغه عمره سیاست کې مخې ته نه راځي، د مسکول کالج یونیورسټۍ په سطح څه وجه ګوري، څه مسله ګوري دې کې؟
چې دا خو ضیاءالحق په سټوډنټ یونین پابندي ولګوله. نو چې په سټوډنټ یونین پابندي ولګېده، یو خو فوجي حکومتونه بیا بیا راتلل، نو سوسایټي چې دغه ډی پولیټیسایز کېده، او سیاست چې دی دا یو داسې شی شو چې دغه شجره ممنوعه چې ورته وایي که نه. نو هغه کیسه ډیره زمانه پورې پاتې شوا. دا نن تاسو چې ګورئ چې دا په څه شکل کې زموږ په دې صوبه کې دا حکومت راغې، دا د خپل هم د یعنی د لیډرشپ په حوالے سره هم دا یو غیر سیاسي، او خلق چې دی کنه خلق ورته هم چې په کم نظر باندې کم هغه طریقې سره راغی هغه کړل. نو دا خلق د دې سیاست نه بهر پاتې شوی وو، ځکه هغوی ته چې څه نارې صرف په نارو په وجرالن، او کم مسائل چې کم دي، کم بنیادی د دې صوبې د خلکو مسائل دي، لکه زمونږ د ټولو نه غټه مسله چې ده هغه دهشتګردي ده، ځکه چې زمونږ د ژوند د دې وخت چې موږ دلته ناست یو پته نه لګي. نو موږ ته د ټولو نه غټه او په دغه حکومت چې دی هغه په دې مسله د ټولو نه زیات خاموشه دی، خو خلک چونکه دا ڈی پولیٹیسائز شوی دی، نو هغه مسلو ته پاغه رنگ نه ګوري. نو دا یو ډیره بدقسمتی وا چې هغه وخت کې په سیاست پابندی و لګی دا، او نتیجه نن مونږ ته په دې شکل کې مخ ته رااله.
خدا سړی چم بیا خزي ووټ ته نه پریږدي، یو خو خزي جنکای په خپل چې تعلیم یافته ووټ لنه زی، او چې کوم غیر تعلیم یافته دي کلو کې دي هغه ووټ لتلم غواړي سړی نه پریږدي، په دې به تاسو څه نظر دی؟
نو دا سیدا چې روستو پاتې معاشرو کې هم داسې کیږي، مونږ په تعلیم په لحاظ سره، د وسایلو په لحاظ سره مونږ روستو پاتې قومونو کې راځو. نو دا خو چې مونږ د 18 امندمنټ څنګه چې بشرا بیبي خبر وکړه، مونږ په هغه کې د صوبې حقونه واغستل. دلته زموږ په حکومت کې اته یونیورسټۍ جوړې شوې، بشماره کالجونه جوړ شول. نو دا خو به سوسایټي د یو پروسس نه تیریږي، نو هغه به بیا په دې پوهیږي. نو مونږ چې ګورو زمونږ قبایلو سره، قبایل مونږ که ته وګورې که مونږ روستو یو، نو قبایل زمونږ نه یو سل دوه سوه کال روستو دي. نو دا خو ترقۍ سره، دا ټول سیزونه نالج سره، دغه سره دا تړلی وي که نه، علم سره.
آخره کې به ځکه تپوس کول غواړم، الیکشن چې راځي د ښځو به پکې د ووټر په حیثیت، د امیدوار په حیثیت څنګه تاسو ګورئ چې پکار دی شمولیت، پکار دی برخه غسل، پکار دی ولی پکار دی؟
ستاسو یو سټیټ پالیسی لاندې شوی ده، ٹھیک شو، ملټرایزیشن شوی ده، خلک انسیکیور فیل کوي، ستاسو سوسایټي کې دومره ملټرایزیشن و. نو زما په خیال او سیاست ته یو بد شکل یې خولې ده. پارټیانې انډر پریشر چې کوم لږ شانتې ډیموکراتیک دی پروګرسیو دی آر انډر پریشر دی، هغه ته لکه څه لیبلس پہ لگی ټول وخت د غداره نواله کفر پورې او د هر څه. دا یو ډیپولیټیزیشن یو پروسس شروع شوی دی چې کوم کې جنرلی دام خیل کیږي چې بس دا سیاست چې کوم دی دا بد شی دی.
خیر کې به صرف دا تپوس کوم چې ظاهر د موږ د کلو سره تعلق ته ستاسو کلی کې پردوي، نو تاسو سیاست کې چې مخې ته راوځي بالکل سړو سره برابر په جلسو کې هم ځي، نو د کلی والا سوی دته
نو دا چل دی چې زما خو خپل ټول عمر د کسې پاتې شوی ما او ټیک ته کلی صادر دا بنده واچې زمونږ خو د ثوابه صادر هم ډیر کوله دی، دا غي هم یو هیستوري دا او هغه هم دی یو پولیټیکل هیستوري دا، دی صادر هم پولیټیکل هیستوري دا. نو زه وام چې دا ذاتی خبرې دي، ته څنګه خپل جامع چې تاسو په سر دا دوپټه چولې دا سوکې نه چي سوک دا ذاتی دی سړوم دا ذاتی دا غدي دا په فیملی کې ډیبیټس او ډیسکشنز کیږي. خو خسی چې کوم پالیټکس کې برازي نو هغه له دا څوک محدود نه چې دا بس صرف داسي مونږ چې پارلمنت ته ملاړو نو مونږ کته چې سډنلی د نور پارټیانو والا چې کوم بهر مونږ سره بل شانتي او ټول عمر یې پیژنو ای خپل داس دغه جامع بل شانتي کړي کار ټیک ته سړیوم لګ بل شاو خصو لګ زیات. نو ما یو سونه ته پوسو کوم ای ولې لکه مونږ په کار دی چې مونږ خلک چې څنګه یو هغه سې اکسپټ کی کار
ته یو خبره پکې اډ کول غواړم چې دا سده چې پښتانه هم د عام انسانان دي دي کې لکه مونږ بشات پته دا چې مونږ د کلو کې ګرځو مونږ ته کله هم چا د سې نیگیټیو یا ندی ویلې چې کومګ جمعات ته تلیو کومګ حجرې ته تلیو مونږ ته چا مونږ خلکو مونږ ډیر په کلاو ځل باندې هغه کړیو. نو دا سې نه ته چې د پښتنو معاشره چرته زنګلیان دي یا چرته د بل د دې زمانه خلک دي د دې غدي ای پویږي او زوام چې د نور قومونو په شانتي لکه داسې لارې خزو ته ندي بندې کړي خو لګه حوصله غواړي لګ
همت وایي دا فیصلې چې کوم دي دا به خزه پخپل کوي. زما خوده کده غدي چې ما کله چرته په یو ټي وی پروګرام کې راته د دې حکومت یو منیسټر او لګي چې موږ به تبدیلی راولو خو داسې نه چې ته څنګه صادر دی نه یا چولی او دغه نه. نو ما ورته ما ستا د دې ټوپای کله ته پوسټ نه دی کړی دا ډیبیټ په دې نه دی آستا ذاتی خبرو کې به زه خبره نه کوم او د کام بدلول د سوچ په. نو دا زمونږ یو هیبټ شوی دی زه دا اګری کوم چې د کلو کې مونږ زیاتې ذاتی حمله کیږي سبسټنس باندې خبرې نه کوو سیاست او دا سینه کې او سړی فیل کوي دا څه چې کوم دي چې کوم زما په خیال غیر سیاسي دي چې کوم په سیاست دومره آی فیل کوي چې دا د دوی حق دی چې دوی به په خزو په ذاتی دغه باندې به کامنټس کوي. نو دا د دوی تعلیم په کار دی سیاسي د کوم کلو کې مونږ داسې نه فیل کوو کلو کې ډیر اوپن مونږ خو دومره خلکو سره ملاوي کو ما خو ټول عمر لکه زه خو د پاکستان کې په هر کورنر کې په دې فاټا کې هم ګرځېدلې مرچ ما خو کله داسې فیلینګ نه دی کړی چې هغه به دومره لیمیټډ ویو وي چې څنګه زه کله کله دا خپل سو کالډ دغه د رایټ وینګ پارټیز نه به ته څه ایکسپیکټ کې. نو پښتنې ښځې خو چې چرته تللی دي یا ملاله ده یا ګلاله ده.
ډېره مهرباني د وایس آف امریکا دیو سره د خبرو کولو ستاسو ډېره مهرباني.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار روکیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0003.
او یا 001-800-999-0.
Oh
پښتانه قدر منو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو دی او زمګه په خبرونه کې اوس چې کومه برخه ده هغه یخوري واوره برخه چې ده هغه فایل شوې ده خو له بده مرغه دلته په سټوډیو کې سر ټیکنیکل مسله ده ټلیفونونه چې دي هغه نه دی را روان په هغه کې مسله ده نو موږ ټلیفونونه نشو غستې خو بیا هم په پروګرام کې کو تاسو د ټلیفون کولو کوشش کوئ نو ډیره زیاته مننه خو دی وخت سر ټیکنیکل مسله ده او ټلیفونونه چې دي هغه نه دي مونږ نه شو اغستې نو په پروګرام کې موږ سره ملګری اوسئ اوس هم یو رپورټ لرو او پس له هغې به تاسو ته یو ښکلې غونډې سندره هم وړاندې کوو په پاکستان کې د ښځو چې کوم بشري حقونو مسلې دي په هغه کې یو لویه مسله د غیرت په نامه د دوی وژنه چې ده د هغې مسله ده چې د دغې مرګونو او د وژنو پراخې لړۍ د چې د هغه دوام درلودلې دي که څه هم چې حکومت او سیاسي ګوندونه چې دي هغوی لخوا د دغې د مخنیوي په ضد باندې کوټلي ګامونه او بیا قانونونه منظور کړی شوی دی خو بیا دا عملی کیږي نه او علت د دې کیږي چې داسې رقم کیسز په حق لباندې مونږه په منظم ډول باندې ورو چې خزي چې دی هغه د غیرت په نامه وژل کیږي نو په بل ډیر کې هم داسې یو کیس دی او ریاض حسین پر نور تفصیل لري
د خیبر پختونخوا په بردیر ضلع شیرینګل تحصیل ډوګدره سیمه کې دا پیښه هغه وخت را میاسته شوه کله چې مقامی اوسیدونکي دوه د تر لونه د سکار د پاره بهر تللی وي معلومات وایي چې کله دغه جنکه واپس خپل کور ته راغلی نو د کور خلکو یو جنې د غیرت په نوم حلال کړه او د هغې د تر لور په تختیدو کې کامیاب شوه په شیرینګل تحصیل کې مقامی پولیس د غیرت په نوم د دغه پیښې تصدیق وکړو او وی ویل چې د یوې جنې مړی موندل شوې دي او دوی مزنانه هغوی په خپل حفاظتي ویل کې اخستیدا او ګومان کیږي چې عدالت د غزنانه دارالامان ته ولېږي
دوی دره کې د غیرت په نوم باندې دی او ما جنیر لکړی ودی د بکړی د هغه هادی به وینم دی دا دوی مې کوم نه کلسون دا بیا ځان بچاول لپاره دی باګ اختیار کړو پولیس ریکور کړل دي پولیس ریکور کړل دي او اوس عدالت ته پیش کړی دی عدالت په حکم کوي چې دارالامان ته یا څه ته ودی کنه دي
سړنی وایي چې تیرونه هم په بر دیر ضلع کې د غیرت او عزت په نوم یو هلک او جنیر وجلشی وو خو په مطبوعاتو کې دغه خبر مخې ته نو راغلی دا پیخه په داسې وخت کې مخې ته راغلی ده چې د پاکستان پارلیمان په ګډه توګه د غیرت او عزت په نوم د وجنې په ضد قانون هم منظور کړی دی چې پکې د خپلو خپلوانو د ماب کولو باوجود د ککړو ملزمانو د پاره عمر قید لازمی ګرځولې شوې دي د دین وړاندې د انساني حقوقو تنظیمونو او د ملګری ملتونو د انساني حقوقو څانګې پاکستان ته ویلي وو چې د غیرت په نوم وجنې دی بندي کړی شي په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقوقو د پاره کارکون کی تنظیم شرکت گا صوبائی مشرا سنا اجاز ڈیو ریڈیو سره د خبرو په محل دغه پیخي غندنه وکړه او وایي چې کله هم د حقونو خبره راشي نو خزو ته د هغوی جایز حقونه هم نه ورکول کیږي
یو غټ عالمی وا زمونږ په دې سیمه کې چې زمونږ بنیادی حقوق خبره چې کو لکه هغه کې دنه چې هغه حقوق نه ملاويږي او هر ځای کې چې زنانه دغه حقوق ته لپاره کوشش وکړي نو هغه بیا د غیرت په نوم قتل ښکار کیږي چې کوم د عامل کلن کې شي دماغه کې زیاتره جنکه وجود شي سړي پاتې شي دا غیر وجه شاید دا چې زمونږ په پښتو کې غیرت پښتو دین د هر څه موږ خزه پسې تړلېږي چې کله د حق خبره راشي کو پیغمبر
په پاکستان کې د انساني حقوقو د تنظیمونو وینا ده چې هر کال په ملکی سطح باندې د غیرت او عزت په نوم په سلګونو خزي وجلې کیږي او تیر کال په پاکستان کې 1100 خزي د غیرت په نوم قتل شوې دي یاد دی چې په ورستو کې په پنجاب صوبا ملتان خار کې قندیل بلوچ هم په لور د غیرت په نوم وجلې و ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي
ښه طالبان څوک او بد طالبان څوک دي
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامي ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنګ دی
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیګوي کنه.
د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوا بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
په پاکستان کې د هر اتوار په ماخام 15 منټه د پاسه 9 بجې او په افغانستان کې 15 منټه د پاسه 6 بجې.
وایس اف امریکا دی ریډیو د قدر منو اوریدونکو، دا زمګه یو ساته خبرونه د بی بی شیرینو بخنه غواړم د میرمنو غک پروګرام، او دغه پروګرام کې تاسو واوریدل چې څنګه زمګه ملمه چ دی پروفیسر درویش افریدی صاحب په پا پاکستان کې چې کوم د جنس په بنیاد باندې د خزو سره غیر مساوي سلوک کیږي د هغې علتونه ویل، او بیا دا خبره هم چې دا مسله چې دا هغه یوازې په پاکستان کې نه ده بلکې په نړۍ کې ډېرې ټولنې داسې دي، ډېر ملکونه داسې دي چېرته چې ښځو ته هغه شانتي موقع د ژوند نه دي برابر کړی شوی څنګه چې د دوی ورته حقونه دي، او همدغه یو علت دی چې دا یو داسې مسله ده چې عالمگیر ورته ویلی کی. خو بیا هم په پاکستان کې چې کومه وضع جوړه ده پاغې کې د ریاست بیا سر رول جوړیږي، ښځې په خپله باید څومره فعال شي چې د دې مسلو د مخنیوي لپاره په خپله غږ او ګامونه پورته کړي. نو دغه ټولې خبرې اترې هغوی سره وشوې، او اوس هم د پروګرام په آخر کې تاسو یو ښکلې سندرې سره پرېږدو. نن په پروګرام کې موږ ټلیفونونه وانغستې شول، نو د هغې لپاره خفه نشئ او زموږ خبرونو ته غوږ وسئ. راتلونکي پروګرام چې دی هغه خبری خبرونه ده، او دا تاسو په ټي وي باندې کتلی شئ. نو زه وږمه جالوان سره د خپلې پروډیوسرې ناهید سحر اخلم تاسو نه اجازه. د الله پامان.
Keep